غریبان خلک یو، موږ مزدوران خلک یو، نو موږ د امارت څه غواړو چې موږ ته پاسپورټونه اسانه کړي. او زه د ازادي راډیو د کارکوونکو څخه دا هیله لرم چې زما آواز دې تر امارت پورې ورسي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. دا هم لنډ خبرونه. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونما مشر روزوا او تنبایو و د طالبانو د عدلی سرپرست وزیر شیخ عبدالحکیم شریف څخه د شزینه مدافع وکیلانو د کاری جوازونو د تمدید غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره اوچا وی هیڅ هیواد نشي کولای چې د خپل نیمایي وګړو په سندې تکول سره خپل ټول ظرفیتونه ترلاسه کړي. د ادارې د فبروري میاشتې د 11مې یا په ساينس کې د شزو او انجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ټویټ کې خبره کړې ده. په کابل کې د ایران سفارتوي د طالبانو د بهرنی چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباسستانګزی ویلي په اقتصادي، تجارتي، کلتوري او ډیپلوماټیکو برخو کې باید د ایران او افغانستان اړیکې پراخ شي. د ترکیه دولتي رادیو تلویزیون ټي آر ټي نن یک شنبه راپور ورکړ چې د ترکیه په جنوب ختیس حتای ولایت کې یو و میاشتنی ماشوم لشپژ ورځو وروسته لیبی نړیدلې ودانۍ ژوندې شورل شوې ده. او تمکیج د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی له چین سره د اقتصادي همکاریو د پیاوړتیا په هدف په درې ورځېنی سفر پیکنګ ته لاړ شي.
د ازادي ملمه
درنو اوریدونکو شه چاري د ازادي رادیو نننۍ میل مامو یو داسې څوک دی چې په ماشومتوب کې مهاجر شوی او په لوینه کې په همغه هیواد کې چې کورنۍ ورته پناه وړي و د سفیر مرستيال ګمارل شوی دی. نن سبا په بریتانیا کې اوسي. زرد شمس یادوم چې په ژوند کې جالب خوشي او ترخه خاطري لري. د اوریدو لپاره را سره اوسي. شمسایب تاسو ته اول سلامونه وایم او مننه چې زموږ بلنه مو منله. خبرې بس تاسو له ماشوم تو برا پیل کړو. څو کلن وې چې مهاجر شوي؟
ډېر مننه سروان صاحب. تاسو ته یو دغه سلامونه وایم. تخمینا داسې درې نیم سلور کلن به ومه چې زموږ کورنۍ مهاجر شوه. نو دقیقه تاریخ را ته خو نه دی یاد، خو داسې غالبا مشران راته ویل چې درې سلور کلن وې تاسو.
د خپلې کورنۍ په اړه راته وایس تاسو چې درې سلور کلن وې، ولې مو کورنۍ و غوښتل چې مهاجر شي؟
د افغانانو ژوند لکه ټول دغه سې کړاوونو مصیبتونو ډک دی. زمونږ کورنۍ، ما پلار خدای بخله شمس الزده شمس، یو سیاسي مبارز و، یو خو د افغان ملت ګوند ډیر فعال غړی و په هغه وختونو کې چې بیا وروسته د مشرۍ مسؤلیت هم په غاړه شو. د دې تر څنګ د باچا خان هم یو کشر ملګری او د هغې لاروی هم و. په افغانستان کې چې کوم تحولات راغله د ثور د کودتا نه راوروسته، نو متاسفانه هم دغسې یو بدبختي وه چې تر ننه پورې دغه ادامه لري. د خودخواهۍ او د بل د نه منلو دغه زغم نشته دی. نو هماغه وجه وه چې هغې بل فکر نه منو، بل ګوند نه منو، بل سیاسي لارې نه منله، او دغسې یو شرایط رامنځته کړه چې هغوی د هغوی د ترور پلان ونیو زموږ د پلار. او بس هماغه دلیل چې بیا خدای پاک ساتونکی دی، هغوی وی نه شو نیولی. او بیا د هغې نه څو میاشتې وروسته چې زمونږ نیکه هغه وخت کې ژوندی و، د هغې ژوند هم هغه متقاعد صاحب منصب و، هغه ډګروال و، د حضرت ظاهر شاه، او د هغې وختونه هغې ډېر زیات خدمت کړی و د دې وطن. خو هغې ته هم دغسې شرایط پیدا شو چې ژوند نور نشو کوي، او هغه دایره راتنګه شوه د هغه وخت د رژیم لخوا. نو مجبوره شو چې بیا هیواد پرېخستو.
شمس په پاکستان کې بیا چیرته میشوي؟
پاکستان کې د پښتونخوا په پېښور کې اوسېدلو. هلته بیا د ورسک کروډ او تویل کبا پیانو کې نو زیاته موده د شل 15 کاله مغه هلته تیر کړه.
درس مو بیا څنګه پایل کړ؟
اول خو دغه افغانان خو دغه سه او بدبختۍ سره مخ دي. مونږ خو یاد نشو مشران ویل مونږ لا واړو چې مونږ لاړو. زمونږ نیکه حتی نه غوښتل چې مونږ مکتب کې داخل کو. هغه فکر کاوه چې خو افغانستان کې یو مشکل راغلی دی، اوسو میاشتو کې به حل شي او بیرته به خپل وطن ته ځو. او خو بیا نور د کورغړي چې هغه ویل چې دغه وضعیت نامعلوم دی، او دغه ماشومان باید په خونځي کې شامل کو. نو بیا ما غلطه کور سره نږدې یو مکتب په دې کبابیانو کې پاره کې بیا یعنی د پاکستانی حکومتي مکتب پاره کې شامل شو.
وانتون ته مو څنګه لاره پیدا کړو چیرته؟
افغانان د پر متاسفانه شرایط سخت وو. یو خدا و چې پاکستان دغه سی وضعیت جوړ کړی و چې دوی چې کوم تنظیمونه جوړ کړی و د افغانانو د پاره د جهاد او دغه ټول امکانات وسایل هغه ته په اختیار کې ورکړي. مونږ چې کله د لسم پورې داسې خاص پښتنه نه وه، یعنی کور آباد چې زه لسم پورې د افغانانو لپاره نیکم داسې خاص سند غوښتو، نیکم څه غوښتل په شروع کې، البته اوس خو شرایط بدل دي. د لسم نه وروسته چې کله کالج کې به دې سبته نام کو، نو پاکستان دغسې یو لایحه جوړه کړې وه چې ته مجبوره وې چې د کوم تنظیم ته ورشې د هغې یا عضویت د هغې کارت یا هغې خط واخلي. نو افغان ملت خو نه پاکستان په رسمیت پیژندونه د هغې د فعالیت بلکې مخې نیوله. ټول امکانات دغه تنظیمونه چې د دوی د پلاس جوړ شوي وو دغه وو تنظیمونه چې هغې سره دا ټول مرستې وي، نو هغې ته رسمیت ورکوو. نو د پاکستان کمشنری چې به د افغانانو هغې به د دوی خط منلو. نو هغه یو جالبه خاطره ده چې بیا موږ خو کبابیانو کې د محض اسلامي دفتر مو، بیا په دغه سې واسطو او په بل نوم او په دې باندې به یو څه کوشنو باندې د دوی نه یو خط واخستو به کالج کې، یعنی هغه خپل نمرې یا هغه شرایط خو به دي پوره کول، خو د دې ترڅنګ باید د دې تنظیمونو لخوا نه د یو تنظیم لخوا باید یو خط ولري معرفي شي چې بیا موږ د محض نه هغه ترلاسه کړو په یو چل ول باندې. نو بیا موږ زراعت پوهنتون کې پېښور پوهنتون کې داخل شو او بیا پوهنتون ولستو.
د ښوونځي د دورې یا د کالج د دورې په اړه تاسو د یو مهاجر په توګه هلته درس وایو، څه ډول احساس مو درلود چې هلته خلک تاسو ته مهاجر خطاب کوي؟
نو د مهاجرت خطبند یو محرومیت دوره ده د هر چا د پاروي، حتی که په دغه غرب او په دې ځینو کې هم یې، خو په دې وطنونو کې بیا دا دی چې دلته قوانین او دغه داسې جوړ شوي دي چې وضعیت د مهاجر سره لا ډېر ښه کوي، کوشش کوي چې دوی ته امتیازات هم ورکړي، مرستې هم سره وکړي. په پاکستان کې دا و چې د پښتنو د ولس د خواخو همکاري وا او داسې یو مثبت محیط و، خو دغه محرومیت او دغه د مهاجر کلمه او یا قابلیه یا مهاجره دغه لږه ځورونکې وه، او دا نو تبعیض موجود و که دوی هر څومره ورته ووایو چې ښه وضعیت و، خو مهاجر یو تور داغ و په ډېرو ځایونو کې. موږ خو واړه وو، یعنی اوله کې خو په دې دغه زیات دونه نه پوهېدلو، هغه چې وایي سټیروټایپینګ و، خو بیا د پوهنتونو هغې پورې مو یعنی عمومي د ولس وضعیت دونه بد نه و، دا هم نشو ویلی. خو دغه یو مشکل و چې مهاجر کلمه موږ باندې به بد هم لګېدله او داسې لږ پټي ته سترګه کتل کېدل، دی کې شک نه و.
کله له زراعت نه فارغه شوي؟
په 1999 په اواخرو کې مې لسانس وکړو، او یعنی بیا په 2000 کال کې مې بیرته ماستری شروع کړه، چې هغه ایم ایس سی انر زی په خبر پونتون کې او طویل او هغه د ایم فل برابر و معدلو ما فوق ماستری. بیا هم دوه کاله هغه کې سبته نام وکړو، هغه بیا لږ اوږده شوه ځکه چې په 2001 کال کې چې کومې پیښې وشوې، سپتمبر 2001 په افغانستان باندې د امریکایانو برید وشو، د طالبانو نظام مخکینه سقوط شو، بیا هغه جریان کې ما وظیفه شروع کړه.
شم صاحب د ماسلې د دورې کومه جالبه خاطره لري؟
بدبختي دا ده چې هغه وضعیت بیا دا د تکراریږي، داسې تاریخ موږ باندې ډېر لنډ او زر تکراریږي. د پوهنتون په غالبا دویم دریم کال کې چېو، نو هغه وخت زمونږ د پوهنتون رئیس چې وو لږ زیات اسلامي فکر لرو، هغه یو پروسه شروع کړه چې هر جمعې په ورځ به یو غټ عالم راغوښتو، او د سرمن په نوم باندې به جمعې سار داسې یو سات یو واس کو په د پوهنتون په هغه تالار کې. نو هغه داسې و چې جبري و داسې، یعنی یو هفته که د قضاکه و خیر دی، خو که دویم هفته د قضاکه و بیا یعنی په دغه در باندې اکاډمیک دغه باندې تاثیر کوه او نمرې او دغه کمېدلې. نو موږ ټول محصلین مجبور و چې مکلف و چې باید حاضري ورکړي. موږ خو به عموماً هم تلو. یو ورځ مې وکتل چې لیکلي و چې مولانا حسن جان دا بیان کوي په دغه راتلونکې اونۍ کې. نو که ستاسې یاد شي د دینه لږه موده مخکې په هماغه کلونو کې مولانا صاحب حسن جان په جلال آباد کې یو بیان کړی و، په جلال آباد پوهنتون کې هلته محصلینو لږ شکایت کړی و د طالبانو تیره دوره و، البته پاره کې دوی د دینی او نور مزامین په مسلکی پوانتونونو کې پوانځیو کې بيخي زیات کړیو، د مثال په توګه په طب کې، په انجینرۍ کې، په اقتصاد کې، په زراعت کې. دو بیا طالبان تشویق کړیو چې بالکل دا ډېر ښه کار دی، او دا نور علوم چې دي دا خواص خېټالوجي ده، او اصل علم چې دی خو دا یوازې دینی علوم.
نو ما دا فکر کوم چې مولانا سیو سنجان په جلال آباد کې دغه یو بیان ورکړیو، او دغه پوانتون شیدل بخور د زراعت پوانتون د یعنی دای خو په نړۍ کې حسابې، خو بهر حال په پاکستان کې په مهمو پوانتونونو کې حسابېږي. د امریکایان لخوا د دې ډېر زیات حمایت شوې ده، ساختمان هم هغه جوړ کړی. نو مال چې دغه خو هم د یو غټ ټکنالوژي پوانتون دی، او مولانا صاحب جلال آباد کې ساينس او ټکنالوژي خېټالوجي ګڼلې وه چې دلته څه وایي. نو هلته چې لاړو، او بل خبرې په جلال آباد کې د ښځو د تعلیم په اړه طالبان تشویق کړي چې همدغه څنګه چې بندیز دی، که ستاسو یاد شي تیره دوره کې همدغه سي بندیز ویل چې دا ښه کار دی، او یعنی داسې یو متنازع بیانونه ورکړي. دلته هغه نو اول خو زمنګ دغه تالار چې د پیښور د زراعت پوهنتون د په درې برخو کې د سي تقسیمو، نو دغه یو برخه مکمله دی ته جنکی ناستې وي، او بل په پیښور زراعت پوهنتون چې دا خو هلته ټکو ایجوکیشن وي، ښځې او نارینه یو ځای زمنګ سنف کې به وي، الکان جنکی سم مشکل نو. او بل دا چې خپل دغه د پاکستان کې یو اصول دی چې په دې رسمي تالارونو کې د دوی د مشر د محمد علي جنا غټ عکس لګېدل، ډېر غټ یو دیوالي عکسو. نو مولانا صاحب خو اول دغه عکس لاندې هلته ناستو، بل یو طرف ته یعنی د تالار دریمه برخه هلته جنکۍ ناستې وي، ښځې وي. نو دا خپل ماته یو دغې راکو، او بل مولانا صاحب خو عالم سړی وغه په سیرت باندې وغږېدو، ډېر عالمانه وینا یې وکړه، خو زما ذهن کې خود دغه د جلال آباد وینا راتله. بیا چې کله دغه بیان خلاص شو، نو ځوانانو محصلینو پرزی لیږلې او سوالونه کول. نو یو سوال، یو پوښتنه راغله چې مولانا صاحب په کشمیر کې دغه سي وضعیت دی، د مسلمانانو سره ډېر بد وضعیت روان دی، په افغانستان کې هم وضعیت ښه نه دی، په هغه وخت کې کورنۍ جګړې باندې وي، په نور فلسطین کې او دی کې. نو مولانا صاحب ویل چې ځوانانو قوم چې دی دا خو ساینسدانانو ته، عالمانو ته ضرورت لري، او تاسو مور او پلار رالیږلي استئ، دلته باید خپل درس ووایئ، دې باندې توجه وکړئ، او د جهاد دپاره خلک شته دی. نو بهرحال دغه خبرې ما ټول یاداشت کړې، او لکه ډېر عجیبه تاثیر را باندې وکړ. بیا ما وروسته په یو مستعار نوم باندې وحدت ورځپاڼې کې کنه دغه کړل، نو هغه کې ما بیا عنوان ورکړو چې ساينس او ټیکنالوجي که خېټالوجي. بیا ما ته د زراعت دغه ورکو مثال چې دغه په زراعت کې مونږ ویو چې دا د غنمو یو قسم دی، دا د میوې یو قسم دی، د مڼې دا په دغه سي هوا کې، آب او هوا کې کیږي، خو هغه ماغه بوټې که ته په بلا مرتوبه یا په ګرمه منطقه کې وکړې، هلته هغه نه فصل ورکوي، کېدی شي وشي خو فصل به بیا نه ورکوي په هغه شکل باندې، ځکه چې دا د موقعیت او د محیط او د درجه حرارت دا په دې باندې تاثیر کوي. نو ما یلی دا اسلام چې دی دا خو د سرحد او کرخې او دا نه پیژني، هغه خو که په پاکستان کې کمی وي هم باید هماغه سي تطبیق شي، که د کرخې نه اغاړې په افغانستان کې هم باید هماغه سي تطبیق شي. نو مال زده مولانا صاحب په دې منطق پوه نه شوم چې جهاد اغاړه فرض دی په ځوانانو باندې، ځکه جلال آباد پوهنتون کې د خلک جهاد تم تشویق کړي وو، هلته د خزینه او تعلیم حرام دی، او د طالبان چې څنګه روان دي ښه روان دي. البته دی غاړه بیا د ساينس او ټکنالوژي په پوهنتون کې دا لګیا دی، بیان هم ورکړي، خلک هم تشویق کوي، ولته بیا حرام دی. نو دغه یو خاطره و چې بیا هغه وخت مالی کلو کړو، اوس چې ګورو بدبختانه بیا دغه وضعیت په افغانستان کې راغلی دی.
یعنی دا اوسنۍ وضعیت هم د مولانا حسن جانانو له کبله پیدا شوی دی ستاسو په نظر؟
بالکل نو، بالکل. د دې خو اساس هم دغه دی، دغه ټولنه دومره زیاته افراطي کړې شوه چې اوس ته د خپل هم حیران دي.
تاسو بیا رسمي دنده څه وخت پیدا کړه؟ داسې وخت تاسو فارغه شوي چې په افغانستان کې نور د طالبانو حکومت پرځېدلی و، د کدي خپل رسمي کار په اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې لومړی کار مو څه و؟
بالکل، او ماغه وخت کې چې موږ لا د ماسټري مې شروع کړې و، درس مې خلاص کړې و، خلا ریسرچ پاتې و، بیا دغه د امریکا په افغانستان باندې برید وکړو، هغه وخت کې ګڼ شمېر رسنۍ راغلي پېښور ته، کوټې ته، شونکی افغانستان ته خلا نه شوې تللی. هغه یو نیمه دوه میاشتې چې وې، زما یو ملګری و غږ را باندې وکړو، هلته هغه وخت کې یعنی ضرور نه چې ته مسلکي یا ژورنالیست، خو چې په لږ ډېر انګلیسي پوه شي چې د نړیوالو ژورنالیستانو سره همکاری وکړي. نو بیا ما غسه زلاړم اسلام آباد ته او د جاپان ټلویزیون یا ان ایچ کی چې وایي مختصر دغه ټریننګونه را تراتل د کمرې داغه وخت کې دا ویډیو ټلیفون یو تل ویډیو فون او دغه مخابره ټلیفون نه چې سورایا هغه بس داغه دغه را کورات او د خبر لیکل او سه مختصر چې د دې کم معیارو هغه سورا دغه را کړل زکړې او بس بیا کوټه تلاړم. نو بیا تر د طالبانو د نظام د سقوط پورې او داغه نه دوه میاشتې وروسته پورې د 2002 د شروع پورې په کوټه کې ما بیا چو کې د دوی زمونکار خوښ شو. حالانکه هغه وخت ډیر خلک استخدام کړو بیا یو دوه درې نفر د افغانستان د ډیسک د مسولیت لپاره وساتل. نو بیا راتلونکو دوه نیم کال پورې عمل ته ما بیا څنګه چې افغانستان ته زموږ ملګری زیات لاړل اولته نور فرصتونه زیات شو ضرورت هم زیاتو دی وخت پورې ما ماستریم خلاصه کړې و. نو بیا می کوشش شو بیا د ملګرو ملتونو د نړیوال د خړو پروګرام چې دی هغه کې مې امتحان ورکو کامیاب شوم د مطبوعاتو مسول اسلام د رپورټس افیسر په کابل کې.
دا نو تاسو اول وارو چې کابل ته بتلی څنګه درته ښکاره شو څنګه احساس مو کاوه چې له
بالکل دغه جالب وا یو طرف ته خو خپل لیوالتیا وا د افغانستان په دغه پرمختګونو باندې خوشاله او ځکه چې موږ هغه بدبختی لیدلې د طالبانو وخت کې کله کله به داسې مړی ژوندۍ تتلو په ډېرې را یا د مجاهدینو وخت کې چې جګړې وي زمنګ خو چون کې د کونړ ولایت نو کونړ لږ مخ کې د مجاهدینو لاس ته لیدلې وو تګ را تګ مو خو داسې یو ترخی خاطرې وې ته دغه وخو لکه یو لیوالتیا موجوده و هم دغه کوشش چې تل لاړ شو خو دغه وضعیت هم کدا سی وایو چې یو طرف ته د مالکیت احساس وو چې خپل وطن ته زو خو بدبختانه په کابل کې چې نوې کم جوړښت راغې د هغه عمره کړنې وی چې بیا یې رستا د عمره د سقوط باندې تمامه شو الته هم منګه بیا ځان خپل احساس نکو په شروع کې البته په شروع ورځو کې د ژبې ډېر غټ مشکل سره مخ خدای او واقعیت چې افغانان د خپل هواد نه کډه کول ته مجبور شو هغه په بل هواد کې زما په سیر چې د اول سنف نه ته په یو پردي وطن کې زده کړو کې او کور کې مورنۍ ژبه هم پښتو وا خو مثلا دریم نه وزده او څنګه بمز د شوې ونه چې نه مکتب کې وې نه په کور کې وې نه په کوڅه کې وې نو کابل ته چرالو کابل کې خطاب اندغه سیاسي د غم داسي او چې د سلیکټ پښتنو سره جوړ نو نو په هر ځی کې بس دا چې زه د ملګرو ملتونو سره ما یو سمسونیت ملرو یو سجرات ملرو خبرم کولی خو بیا هم چې د دولتي کمزې سره به مخ شلو د مثال په توګه یو ورځ پرواز ملرو د هغه وخت کابل میدان نه او د ملګرو ملتونو خپل پروازونه او پاغه کتلما نو هغه نفر ته چې سوق مسولو چې دا بورډینګ پاس ورکړي هغه ته چې می پاسپورت ورکو پښتو کې مې البته خبرې وکړي نو هغه راته ویل چې ته پاکستانی نو په دې مې سره بیا زیاته مشاجره مو شو جنجال مې کومه او ته ویل چې دومره یعنی سپک ګوري تاسو چې په پاکستان کې 15% پښتانه دي په افغانستان کې هغه حد اقل چې د 500 زیات دي خو تر شپې ته 15% خو دي زه په پښتو ویلو باندې پاکستانی شوم افغان نشلمه نو دغه یو جنجال به زمنګ دی خلکو سره روانو ما غ یو بدبختی وجه البته به ورسته په قلار د وضعیت بدل شو زکه چې د چا حق سوق نشي خړلې په قلار ادارو کې عدالت رامنځته کیدو یعنی مشکلات بیا هم نو یعنی یو طرف ته د مالکیت احساس مو خو دغه سیستونز سره به وخت وخت مخ کیدلو
بل ملګرو ملتو څنګه دولت ته راغلی
د ملګرو ملتونو خو د ماغې نرسته بیا یو کال د امریکایي د پرختیایي ادارې چې د یو سعودي هغه سره کار وکړو بیا ته هم په جلال آباد کې سی وضعیت دومره خنو قرارداد به مال تخلاص شو بیا دی ورځو کې خرم صاحب د اطلاعات فرهنګ وزیرو او هغه د کوشش کو چې دغه سي مسلکی کادرونه زیات یعنی چې په کار پوي ته باندې افغانستان ادارې هغه ورځو کې ته په جوړېدلو وي مشکلات خو زیاتو نو هغه بیا ماته وړاندیز وکړو د یو ملګری په وساتت باندې بس هغه سب چې بیا ما ناست او کړو پښتنه یو دغه وکړي هغه مطمئن شو بس بیا هغه ورځو کې دا کمیسون د استخدام یا د اصلاحات اداري کمیسون چې لا دونه زیات هغه شکل نو اخسته نو پروسه اسانه و نو بس وړاندې زیو کو د جمهوریت ریاست ته په دې جریان کې ماته ملګر ملتون یو بل بستم کې زه انتخاب کړم
او هغه هغه وخت کې زمونږ فرهنګي مشاور او هغه وخت فرهنګي موینت سرپرست نجیب منلې سیبو چې هغه سره هم دغه شریک کړه چې څو کوم خو بهر حال بس به هم تصمیم ونیو به حکومت کې مکار شروع کو به اطلاعات فرهنګ وزارت کې د پلان او د بهرنۍ اړیکو رئیس شوم په 2001 کال کې غالبا
ل دې وزارت بیا تر پاکستان څنګه بیرته ورسېده سفارت
نو بیا خو دغه موډل وګدده دا ځکه چې نږدې 15 کاله سلونی 15 کاله د پلان رئیسوما بیا پکې د خورم صاحب په ځای ډاکټر صاحب مخدوم رحیم راغی هغه وزیر شو هغه بیا په تابع افغانستان کې د بدبختی د چې بس کودتای غو نه سیستم نو هغه بیا تابع کوشش کوي چې نور خلک راولي کړي زیات مسلکی دغه هم کو پوي سړی دی خو دا مسائل قومي او د قصې هم وي د وضعیت چندان خنو نو بیا یې ماته یو وړاندیز وکړ چې ته هلته د زده کړم کړي پاکستان کې ولته د کلتوري او مطبوعاتي اتشې په حیث لاړ شي رسنیو کې هم لږ څه کار کړی دی نو بس بیا هغه ما مشوره چې وکړه کورنۍ او دغه سره بیا یو درې کال لپاره هلته لاړلم هغې چې بیا راغلم بیا یو کال د معرف وزارت سره مې د یونیسکو ایسیسکو کمیسون سرپرست په توګه ومه بیا جهانی صاحب چې د اطلاعات فرهنګ وزیر شو بس بیا غي وړاندیز وکړ بیا یو دوه کال هغه سره د اطلاعات فرهنګ د اداري او د ګرځندوی د موین په توګه ومه په دې جریان کې بیا ځخلوال صاحب پاکستان کې سفیر وو د پاکستان سره بحث او د غم زیات روانو مذاکرې او د سولې پروسې یعنی ومه هغه ورځو کې زیات ګرم وي بیا د ډاکټر صاحب خپلواک او دغه په یعنی هغه وړاندیز او په منځګړتوب باندې بس بیا ځخلوال صاحب سره چې کیناستم هغه ما ذکر ملته کړی وی او دوره کار مم کړی بس بیا دغه وختنه دا و چې هلته لاړ شم بیا جمهور رئیس دغه منځوري ورکړل ته د مستشار وزیر مختار یا د ماوین په حیث لاړلم
بله په دې دوره کې چې تاسو هلته د سفیر برسیال وی او ځخلوال سفیر وو ځخلوال صاحب له پاکستانی چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبري کولې او ډېر تودې خبري وې دوی تاسو هم په دې خبرو کې شامل وې تاسو له تصویرونو هغه چې په هغه وخت کې خبرېدل لېغنه معلومه ده چې په اکثر غونډو کې تاسو ورته راوي دا خبرې څومره جدي دي اوس فکر کوي چې پاکستان جدي خبرې کولې د سولې په ارتباط او که وخت راول
که څه هم ډېر د افغانستان د موضوعات د سی به د زمنګ سیستم چې ډېر زیات مسایلو کې به دخیل نه و ډېر هغه چې وي ډېر محرم بازي مجالس به ډېر مهم مجالس به ضرور نه و چې هغه کې زوم خو ځخلوال صاحب د کور ودانی هغه د یو خ مشر په توګه زیات مسایل به شریکول که بازي مجلس کې به موږ نم هم هغه دا چې باید موږ به خبر او سو که رسنۍ سره غږیږو که نور موضوعات خلکو سره کینو نور ډیپلوماټانو سره کینو د نورو هیوادونو زکه هغه هم د افغانستان په قضیه کې دلچسپي لرل نو یو بریفینګ او دغه به وخت نا وخت راکاو نو طبعا پاکستان خو دغه پوخانه تګلار ده پاکستان دغه د نن ورځې انتظار کاو دغه شل کال په دغه سنن او سبا کې تیر کړ او کدا وای چې غولولو که هر څو خو په سیاست کې دا روا دي دغه ډیپلوماسي هم دا و هیڅ کله دغه خبره صحیح نه و خو کوشش وکاو چې په صحیح طرز یو کې او شل پروسه شروع کړي شل میکانیزمونه شروع کړي د مذاکرو د ناستو ولاړو او یو میکانیزم هم نتیجې ته ونه رسیدو د مثال په توګه په دغه ورستیو کې چې زوما په 2010 کې دوی د افغانستان سره البته د دوی زیات په غوښتنه د اپپس په نوم باندې یو پروسه شروع شو چې افغانستان پاکستان د یو همغږي او د یو والی او سیسه میکانیزم چې دا په استخباراتو کې کار کوي په نظامی برخه کې به هم کوي په سیاسي کې به هم کوي په کلتوري کې به هم کوي د محصولینو د مهاجرینو په دغه ټولو برخو کې به کار کوي او کمیټې جوړې شوې خو کله چې بیا په هغه کې عملا د مذاکرې برخه راغلي یعنی یو داسې د مهاجرینو نه علاوه د مهاجرینو د کډوالو موضوع د سوي چې هغه کې موږ طرف ته ملامتیا زیاته و هغه کې پاکستان زم ورکړی او زه هر کله چې بغښتنه او شو هغه به تمدید کو نو هغه کې پاکستان مرسته زیاته و هغه کې څه شک نو د دین علاوه په نور برخو کې د مثال په توګه افغانستان به مستند اسناد ورکړي چې په دغه ځی کې په دغه مدرسه کې دلته په افغانستان کې په بدبختانه په 2019 کې ډیر زیات وحشتناک او ډیر خطرناک انفجارونه وشول د استقلال شفخانه سره د جمهوریت شفخانه سره د زنبق سلورلاري انفجار دغه سونور په کانټیننټل دغه بریدونه داسې و چې د افغانستان قارم زیات راو پاره او زیات مستند راغله دلته په جواب کې دای بسوم دغه چل ولکو راځي دلته زو الته زو او دا به داسې کوم پوره همکاري کو دا کو یو مجلس به بل ته واړه او کابل ته به د دې پوز مشر لاړل ته به ځمنه وکړي بل درون حیات به ولېګو تاسو راشه دغه د پاکستان هم دغه تاکتیکونه وخت تیرو او هدف هم دا و چې هم دغه سونه چې د پروسه وګديږي او هم دغه پالیسی د امریکایانو هغه سره روانه کړي و نو کدا وای چې نه صادقانه همکاري وکړه نه مخلصانه وکړه او دغه سی وضعیت غوښتو چې د بی ثباتی هم دغه سی ادامه پیدا کړي او تر ننه پورې هم دغه سی وضعیت روان دي.
ستاسو د ماموریت په دوره کې څه فکر کوي هغه مهمه بریا درته څه ښکاري؟
طبعا ماموریت خدا سی چې د مسولیتونو دغه برخه یي خو بعضی موضوعات د سی چې باید سړی یاد کی چې د نورو لپاره هم یو د خوشحالي د غم شي او یو لاستراوړنې ذکر هم شي. د اطلاعات فرهنګ وزارت د ماموریت په وخت کې مونږ ته د جاپان کې زموږ سفارت او فاطمی صاحب سفیر واغې خبر راکو چې دلته یو جاپانی چې اوس مړ دی البته د خپل ژوند کې ګڼ شمیر د افغانستان آثار چې قاچاق شوی او تختول شوی او لوټل شوی هغه د نړۍ د مختلف ګډ ګډ نه راوځي کړي پیدا کړي دي ترمیم کړي دي او ساتلي دي بیا د جاپان د دغه آثار او د قاچاق شوی آثار د بیرته لاستراوړلو د کمیټې مشریم د پغاړه لرل چې پروفیسر هیرایاما اینومو نو د ویل د اثر جمع کړی دی اوس مېرمنې غواړي او د ساسمانې غواړي چې د افغانستان ته بلکې زمنګ غوښتنه ده چې د افغانستان ته موږ به تر راوړو نو بیا دغه موضوع خو د ډیر زیات کار او شومکاتب تبادله شل بیا دوه وارې فرصت برابر شو د تلاته پی د اثر نندرتون او جاپان ته لاړم بیا په دې دویم سفر کې د دې د بیرته راوړلو قرارداد امضا کو نو دې کې د یو سل دوه قلم ډیر مهمه اثر د جلال آباد د هډې د باګرام د آی خانم د دې منطق ساحو ډېر برزخت آثار چې دا موږ بیرته راوړل مهمه پدې کې دا و چې تبن موږ په دغه مسایل په بهرنۍ مرستو باندې کول دلته وخت ډېر کم او د دې آثار بیرته راوړلو بیمه یوازې $80,000 کې د لوټول مصارفات د یو لک نه پورته نو د اطلاعات فرهنګ وزارت محدود بودیجه لرله کم و نو موږ چې ولسمشر ته ولیکل او بیا اوسره مجلس کې مطرح کړ نو ولسمشر اشرف غنی د کور آبادی چې دغه مسایل کې بیا غو توجه ډېر زیات کوله اغه د خپل کوډ نه چې هغه د ریاست جمهوریت کوډ یو نویوم کوډ نه اغه ویل چې عجل دا مسله مهمه ده اغه خاصه بودیجه راکړه او بیا موږ توانې دلو چې دغه اصول د قلم اثر بیرته افغانستان ته د کابل میوزیم ته تسلیم کو
تاسو چې کله له سفارت نه لاړې په خپل لاړې او کومو د کار موده پوره شو او چیرته لاړې بیا
په خپله کاله پس دوی ما وظیفه ختم کړه نو بیا ما خپل مخکنه پروګرام او از دکړه مې ما ډاکټره شروع کړې و اغم نیمګړې پاتې و نو بیا غیر پر ځای انګلستان ته راغلم
ستاسي د نوم په ارتباط مو هم ډېر ستونزې درلودې
شته هم د نوم لګ ستونزمن دی هغه څه د جذبولو دغه کم دی خو بیا هم جالب ادا ده چې زما دغه د پنسل وخ پکسل وخ کال اوس عمر رسیږي نو په دونه وخت کې دونه وخت په خا په افغانستان کې یعنی دا سی اوس غم موجود چې دغه نوم منځ په دینوم نوم ول شوې ما یو د افغانستان یو تاریخي او فرهنګي دغه پکې انغخته ده خو روسته بیا داسې یو بدبختی راغله چې د جهاد او د وختونو کې خو دغه د افراطیت بنیاد خو هغه وخت کې خستل شو نو هغه وخت به مزه دغه سي مشکلات سره مخ کېدل ما مخکم ذکر وکړو چې د کالج او د دې وخت چې کله زه دغه سی بورس ته می امتحان ورکاو د نور افغانانو په قطار کې ناستو ما نو کله چې هغه امتحان خستون کې چې دغه د یو جهادي تنظیم مسول هغه چې زما د نوم کتو د نوم واخستو دا څوک دی نو زه هغه وخت کې داسې یو 15 شپږ کلن به مې لسم صنف نه یو لسم تطلم خو زه داسې په یره لک پاسې زم چې اول داسې په قار باندې زما نوم اخلي نو چې زیو درولم ویل دا زردش سوق دی مال سب زېما ول تا دا نوم ته دی وګرتاو دا جرأت څنګه کړی دی امتحان ته راغله دا خود مجاهدینو او د فلانې او بستانه هو بس را پای سوال منو
ډیر مننه ډیر
لو تاسو نن ډیر مننه کور ودا
رینجل په شونځي کې دا ول سینس نیولې تر 12 پورې مدیره سرمالیما مالیمانې خالات ټول شي دی
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي
افغانستان کې جوړه صورت د شذو حقونو تر پښو لاندې کېږي هله چې د جامع نیمه برخه تشکیلوي
نارینه ډاکټر ته نوړې وای مونږ مشکل لري نارینه والی زمونږ سره ماینه کی اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږدي
زما حق د شذو د اساسي حقونو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راوړي